احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به د هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې د موقتی استوګنی کارتونه یې پای ته رسیدلې دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نشته 1 میلیون افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې څه باندې 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسیدلې وه. انډونیزیا د افغانستان د زده کوونکو د تغذیې له پروګرام سره 3.5 میلیونه ډالر مرسته وکړه. په دې پیسو به څه باندې 1200 ټنه غني شوي بسکټ د ابتدایي ښوونځیو شاوخوا 2 لک زده کوونکو ته چمتو شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP نن د انډونیزیا د دې مرستې خبر خپور کړ. د ایران په پلازمینه کې چارواکي د اوبو د کړکیچ او د دوبي د ګرمۍ له زیاتوالي سره لاسو ګریوان دي او د اوبو او برښنا د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د تسنیم خبري آژانس په وینا په تهران کې حکومت په ورس کې 2 ځل د کورونو برښنا پرې کوي چې پارچوي په ورس کې تر 4 ساعتونو پورې وي. له دې کبله په 2 درجه حرارت کې د کورونو ډیری هوایي کولرونه له کاره لوېدلې دي. د تودو شي چپی په داسې حال کې راځي چې دا هیواد د اوبو له سخت کمر سره مخامخ دی. د اقلیم د کارپوهانو په وینا د ایران 80% بندونه تقریبا خالی دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په کرملین کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیف ویتکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دا غونډه د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلې ضرب العجل مخکې وشوه. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټاکلې ضرب العجل د جمعې پر ورځ پای ته رسیږي. واشنگتن ګواښ کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملن نن وویل چې پوتین به د پنجشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري آژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ له یوه تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سه‌شنبه کړي دي. دا هغه پټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري. برمته شوي آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سخت قحطۍ خبرداری ورکړی دی. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاوو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان بشري وضعیت په تیره بیا د ښځو او نجونو وضعیت ناوړه بللی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان په شمول په وچه ایسارو هیوادونو ته اندېښنه ښکاره کړه. وړاندې د انتونیو ګوتیرش د څرګندونو جزئیات ترکو. په کابل کې د خزلو په زرګونو ډبي ځای پر ځای کې شي ټان شاریانو ته خوښت.
دا ډیر ښه کار دی ځکه چې دې سره اخلاقوالی هم یو خراب ښه ښکاري. نو څوک چې چیشي وخوري هغه په سره کوخطا کي نو دې سره ډېر مرداری وي.
دا ډېر یو نیک اقدام او ښه اقدام دی خو دې نه باید ساتنه یا مراقبت هم وشي.
په خوست کې د مور د شیدو د نړیوالې اونۍ لپاره غونډه جوړه شوه. یو متخصص وویل
د مور شودې چې دي ارزانه دي او د ماشوم لپاره ګټورې دي. نه ګرمې دي نه سړې دي. همیشه د لپاره ماشوم سالم ساتلی شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان وی طالبانو په افغانستان کې بیا ځلي واکټر لاسکول ورسته هر ډول مخالف شغ غلې کړی دی. دغه ادارې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک د څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یوه راپور کې ویلي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخامخ دی. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دغه ډلې په تیرو څلورو کلونو کې په ښځو او نجونو سخت بندیزونه لګولي، خبریالانې نیولي او د هر ډول مخالفت غږ یې غلی کړی. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کاله وروسته هم بې درېغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اګست 15مه یې خپور کړی لیکلي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. په راپور کې راغلی چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د پراخه بیرته ستنېدو له امله لاپسې ژور شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې د غراز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړه لیک کې چې ټاکل شوی په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشتي عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې د خپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې په 2024 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلی دي چې طالبان دغه قانون لمخې په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایتو لسپرلیو او پلي تکونکو څخه پوښتنې وکړي. په راپور کې راغلي دي چې پر ښځو د طالبانو لګول شویو سختو محدودیتونو بشری او روغتیایی خدمتونو ته د دوی لاسرسی په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې دننه یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې جنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅکله تغییر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدیولوژي نور هم افراطي تره شوې ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوی دی او بر علاوه خبرنگار فعالین د ښځو ټکول کیږي، وهل کیږي، شکنجه کیږي، زندان له لاړل ووژل شولې. ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپل لومړنیو ژمنو برخلاف د ښځو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړ. دوی را ثابته کړه چې د ښځو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر ښځو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د ښځو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوې. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د خوځو حقونه خوندي کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لشپګم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي خزې د کار او تګراتک په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د ملګرو ملتونو څلور رسنۍ کانفرنس چې په وچه کې د ایثارو هیوادونو په اړه دی د ترکمنستان په اوازه ښار کې روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش دې څلور رسنۍ غونډې ته وویل چې دا هیوادونه چې افغانستان هم پکې شامل دی د نړۍ د وسلنه نفوس سره سره د اقلیم د بدلونونو او نړیوال اقتصادي نظام له ناوړه اغیزو څخه په ناعادلانه ډول اغیزمن کیږي. یو شمېر نورو ګډونوالو د سیمه ییزې همغږۍ پر ارزښت او د پرمختیایي پروژو پر چټکتیا ټینګار وکړ. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف په دې ناسته کې وویل چې هیواد یې د ازبکستان افغانستان پاکستان د اورګاډي د پروژې د ژر پلي کېدو ملاتړ کوي. دا په وچه کې ایثارو پرمختیایي هیوادونو درېمه غونډه ده چې په ترکمنستان کې روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل په افریقا، آسیا، اروپا او جنوبي امریکا کې وچ سره مهات 2 پرمختیایي هیوادونه شته چې جغرافیایي وضعیت یې ډیری وخت د پرمختګ فرصتونه محدودوي او نابرابرۍ ته دوام ورکوي. سرمنشي زیاته کړه دا هیوادونه له ډیرو سختو ننګونو سره مخامخ دي. د سوداګرۍ سخت خنډونه، د لیش رالیش لوړ لګښتونه او نړیوالو بازارونو ته محدود لاسرسی سره لدې چې دا هیوادونه د نړۍ 1 نفوس لري، خو یوازې یو څه زیات له 1 د نړیوال اقتصاد او تجارت برخه لري. د نړۍ له 2 هغو هیوادونو څخه چې سمندر ته لار نه لري یو افغانستان دی. په داسې هیوادونو کې د اورګاډي پټلۍ او د ترانسپورتي اړیکو پروژې ځانګړی اهمیت لري. د ازبکستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د سیمې د اتصال په وړاندې د خنډونو د لرې کولو لپاره د هغو پروژو ملاتړ کوي لکه د افغان ترانس د اورګاډي پروژه. شوکت مرزیایف بیا وویل د دې لپاره چې نړیوال ترانسپورتي دهلیزونه او زیربناوې ژر پرمختیا ومومي همغه اقدامات ضروری دي. دی وایي موږ له دې ملاتړ کوو چې د افغانستان ازبکستان، پاکستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه ژر جوړه عواملي شي. دا دهلیز کله اوسني جوړیدونکي چین، قرغزستان، ازبکستان اورګاډي سره یوځای شي نو زموږ په پراخه سیمه کې به یو نوې تجارتي او اقتصادي فضا رامنځته کړي او د دوامدارو ترانسپورتي زیربناو بنسټ پکې شي. ملګرو ملتونو ویلي دا غونډه یو فرصت دی چې د همکاریو پر امکاناتو بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې وچې ته مهات هیوادونه د سمندري هیوادونو په پرتله 30% زیات لګښتونه لري. کابل شاروالي وایي د ښاري ککړتیا د مخنیوي په هدف په پام کې لري چې په بیلابیلو ناحیو کې زرګونه نوي کثافتدانې کیشتي. د دغه شاروالۍ د کلتوري چارو سلاکار نعمت الله برګزي ازادي راډیو ته وویل دا چاره پیل شوې او تر اوسه 1.5 کثافتدانې نصب شوې دي. د ده په خبره د ښځلو په زرګونو نورې ډبې به په راتلونکو میاشتو کې ځای پر ځای شي. یو شمېر کابل ښاریان د کابل شاروالۍ له دې اقدام هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې حفاظت یې باید وشي. جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې کابل ښاریانو مخکې په وار وار د کافي کثافت دانیانو د نشتون له امله له ښاري ککړتیا شکایتونه کړي دي، د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دې ستونزې ته د رسیدنې په هدف به په بیلابیلو ناحیو کې 5038 نوې کثافت دانې کیږدي. د دغې ښاروالۍ د کلتوري چارو سلاحکار نعمت الله بارکزي د سېشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا چاره پیل شوې او تر اوسه په څو ناحیو کې د 4.3 او شپږ لکه افغانیو په ارزښت 1.5 کثافت دانې نصب شوې دي.
کابل ښاروالۍ په ښار کې د 0.5 متر مقابه کثافت دانۍ ایښودل پیل کړي. سږ کال پلان لري چې کابل لپاره د نویو کثافت دانۍ جوړولو او پکې د ځای په ځای کولو لپاره 15 میلیونه افغانۍ ولګوي. له ټولو ښاریانو هیله کوو چې کثافت همدې کثافت دانۍ کې واچوي او ښاروالۍ سره همکاري وکړي.
نوموړی وایي دا کثافت دانۍ تر اوسه لومړۍ او 5مې، دغه شان 9مې، 11مې او 15مې ناحیه کې ایښودل شوې دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دوی دغه شان په پام کې لري چې 500 متره مکعبه نوې جوړې شوې کثافت دانې هم د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې نصب کړي. دا اداره زیاتوي چې کابل ښار کې د ټولو دې نویو کثافت دانیو نصب په 6 میاشتې ونیسي. یو شمیر کابل ښاریان د کابل ښاروالۍ د اقدام پر ځای کړي خو د دغو کثافت دانیو په مراقبت او ساتنه هم ټینګار کوي. له دې ډلې نرګس او خالد ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار دی ځکه چې دې سره پاکوالی هم یو خراب ښه ښکاري. نو څوک چې چشي وخوري هغه په سره کوښښ کوي نو دې سره ډېر مرداری وي.
دا ډېر یو نیک اقدام او ښه اقدام دی، خو دې نه باید ساتنه یا مراقبت هم وشي. په تېرو کلونو کې هم دا کار شوی و خو دې نه ساتنه یا مراقبت ونه شو. د هماغه کسان چې هلته اوسیږي یا د معتادینو د خوانه دا کثافت دانې په کباړو کې خرڅ شوي.
که څه هم د طالبان حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ په دې اړه څه نه دي ویلي خو په راپور کې مرکه شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې دا کثافت دانې ځمکې سره کلکې شوي دي او له یو ځای نه بل ځای ته د انتقال وړ نه دي. د یادونې ده چې مخکې د ښاروالۍ کارکوونکو دا شکایت درلود چې ښاریان کثافات تر کثافت دانیو نه رسوي، خو د خلکو شکایت بیا دا و چې کثافت دانې په مناسبو ځایونو کې نه دي ښودل شوي او نه هم په خپل وخت تشیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د اگست شپږمه په نړۍ کې د لومړي اټومي بم د برید اتیایم کال دی. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه اټوم بم د لومړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:15 وی امریکایي الوتکې د جاپان په هیروشیما ښار وغورځاوه. په دې بم کې 10,000 پاونډ یورانیم ځای پر ځای شوي وو. د دغه بم په برید کې شاوخوا 8,000 کسان ووژل شول، چې د همغه کال تر پایه د وژل شویو کسانو شمیر د دې برید له امله 1,40,000 کسانو ته پورته شو. له دې حملې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اګست په 9 یو بل اټوم بم د جاپان په ناګاساکي ښار وغورځاوه، چې تر 10,000 ډیر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15 تسلیم شو او ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف د امریکا د متحده ایالاتونو د تحریمونو پولیس کړی. د قیمتي کښتۍ په 2022 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي، چې 1.6 متره اوږده ده. د هلیکوپترو د ناستې میدان لري، د لامبا حوزونه لري، جکوزی لري، ورزشي کلبونه لري، سنگارتون لري او د خوب 8 کوټې لري، چې په یو وخت پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې 300 میلیونه ډالره دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د امریکا متحده ایالاتونو پر کریموف بندیزونه ولګول. تیر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرڅه کړي او عواید اوکراین ته د بشري مرستو په توګه واستوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو زور می دال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یو شمېر هغه کورنۍ چې په روسیې کې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي وای لا هم له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. دوی وای په جبري او یا هم د کوربه هیوادونو د فشار له امله مجبور شول چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. افغانستان ته په روسیې کې د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر تیز شوی او د روسیې ډیری کورنۍ له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
باز محمد چې د څلورو اولادونو پلار دی، نږدې 2 میاشتې کېږي چې له ایرانه بیرته افغانستان ته ستون شوی. هغه چې د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې او شپه ورځ په سختو اقتصادي ستونزو کې تیروي. دی وایي وضعیت مې ښه نه دی، هیڅ ډول مرسته راسره نه ده شوې. خپل ماشومان مې او میرمن مې ناروغان دي. نه اوړه لرو، نه اوبه لرو، نه ځای لرو. هر څه ته اړتیا لرو خو هیڅ نه لرو. خو باز محمد یوازینی کس نه دی چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ دی، بلکې له ایران یو شمېر نورو راستنه شویو کډوالو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د اقتصادي ستونزو، د سرپناه د نشتوالي او روغتي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایتونه کړي وو. تیر 2023 او د روان 2025 کال لومړنۍ 8 میاشتې له افغانستانه د کډوالو د وتلو او ستنېدو د یوې سختې څپې شاهد وو. روان 2025 کال له ایرانه د افغان کډوالو پراخه ستنه پیل شوې. که څوم په دې هیواد کې د میشتو حق افغان کډوالو چې د سرشمیرنې پاڼې درلودي موده د جولای په 6مه پای ته ورسېده، خو د جون په 14مه د ایران او اسرائیلو ترمنځ له نښتې وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یونیسیار په وینا د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 1.5 له 1.5 میلیونه ډیر افغان کډوال له ایران راستنه شوي. 3,15,000 نور د دې کال په لومړۍ 8 میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه وروسته لاغه تیزه کړه چې په دې هیواد کې د میشتو نږدې 8,00,000 ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو د کارتونو موده د اپریل په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. دغه راز د POR په نوم د کډوالۍ د ځانګړو کارت لرونکو موده هم د جون په 1.5 پای ته رسېدلې او که دغه موده ونه غځول شي له دې هیواده د 1.4 میلیونه افغان کډوالو اخراج ته زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې پرستونکو میاشتو کې به له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو په شمیر کې زیاتوالی راشي. له پاکستان نه راستون شوی خانولي چې دا هم نږدې دوه میاشتې مخکې له دې هېواد ستون شوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه خپل کابل کې مقابل کې ما کرای ورنسو کړل، کورم نشته، داغم نشته، دا اوس باګرام ته راغلی یم. 9000 روپۍ دغه موږ درې کور کرای ورکو، د کور په سر موږ 3000 کرای ده. کار نشته، دا بار نشته، دا نور موږ سره کوم امداد شوی ده، نه خوراکي توکي او نه دی پوښاک دی چې موږ سره کومک نه ده شوی. ډېر خلک دلته هر نگاه نه د کاروبار د ژوند او زندگی ډېر محتاج دي.
له افغانستان سره د مرستندوی ادارو د مرستو کموالی، د بېوزلۍ او بیکاری زیاتېدو او د غرض طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بې ثبات اقتصادي وضعیت د خانولي په شان ډېری راستنېدونکو په افغانستان کې له مایوسونکي راتلونکي سره مخ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو سره مخ په زیاتېدو دی. د 2015 کال په لومړۍ اوو میاشتو کې نه یوازې ایران او پاکستان بلکې یو شمېر نورو هیوادونو لکه تاجکستان، ترکیه او جرمني هم له دې هیوادونو څخه یو شمېر افغان کډوالۍ ستلي. په ورته وخت کې د کډوالو د راستنېدلو پروسې سرسم له افغانستان نه د کډوالۍ نوې څپه هم روانه ده، او د کډوالۍ د نړیوال سازمان IOM د شمیرو پر بنسټ یوازې سکل 1.4 میلیون څخه زیات افغانان له خپل هیواد وتلي. په 2023 کال کې له افغانستان د وتونکو او راتلونکو کډوالو پروسه په ورته ډول دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو له مخې په دې کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغان کډوال له ایران راستانه شول، خو 1.3 میلیون نور ایران ته کډوال شوی. یونیسیار ویلی په تیر کال کې د غراز له پاکستانه نږدې 3,00,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوی، خو په دې کال کې له افغانستانه پاکستان ته نږدې 1,05,000 کسان له رسمي لارو تللي چې ډېری کوچني سوداګر، ناروغان او نور افغانانو چې په ویزا او پاسپورت سفر کړی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې 4,000 څخه ډېر افغان کډوال له ترکیه هم ایستل شوي. یونیسیار په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته غیر قانوني لارو څخه په استفادې اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولوید، ډېری افغانان د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول فقر، بیکاری، سیاسي فشارونو، ټولنیزو محدودیتونو او له زده کړو د ښځو او نجونو د محرومیت له امله له خپل هیواده وتلو ته اړ شوي. یوې افغانې مېرمنې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو له امله بېرته افغانستان ته ستنه شوې. ازادي راډیو ته وویل:
خپل مشکلات دغه اوسې دي، موږ اولادونه دلته له تحصیله پاتې وو، هغې خاطر موږ لاړلو پاکستان ته په 1403 کال کې. هلته مو 8 میاشتې تېرې کړلې چې د موږ ویزې یو میاستنۍ سولې یو میاستنۍ زه چې موږ تاوان د مالي نه درلود چې موږ هرې میاستې کې ویزا واخلو. بیا بېرته راغللو افغانستان ته. ما خپله دولتي وظیفه وه، وظیفې نه هم منطقه شوې، اولادونه مو هم له تحصیله پاتې دي دلته، زمینه
د کار او تحصیل مسایده نه ده. د راپورونو ډیر شمیر افغانان چې د روخان راتلونکو په هدف له خپل هیواد وتلي وو، اوس مهال په کوربه هیوادونو کې له بي سرنوشتۍ، اقتصادي ستونزو او د غرض د جبري اخراج له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. pasajiradio.com ویب پاڼه کې که تاسو چیرته ورشئ دا غو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپری شي. همدارس دا غو اونیزو پروګرامونو نقشه هلته تاسو موندلی شئ او هغه اونیز پروګرامونه موندلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرو. یو شمېر ویډیویي پروګرامونه او راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ترلاسه کولی شئ. د اګست په 15مه په خوست کې د مور په شیدو د تغذیې د نړیوالې اونۍ لمانځنه وشوه. په دې مناسبت د ناستې ګډونوالو له کورنۍ وغوښتل چې خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د نورو خوړو پر ځای د مور شیدې ورکړي. دوی زیاتوله کورنۍ باید ماشوم لرونکو میندو لپاره هم د سمو او مناسبو خوړو د برابرولو په خوا کې د کارونو د پیټې په کمولو کې د هغوی ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې یو شمېر ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو هم برخه اخیستې وه. نورحال له خوست د ازادي او مشال راډیو د خبریال نجیب الله خیل په راپور کې.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ د نمانځنې ګډونوالو روغتیاپالو له کورنۍ وغوښتل چې د نورو خوړو پر ځای خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو ته د مور شیدې ورکړي. په یاد نمانځ غونډه کې چې یو شمېر ځایي ښځینه ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو هم برخه اخیستې وه، یادونه وشوه چې د پښتنو په دودیزه ټولنه کې یو شمېر کورنۍ په هغه اندازه د مور او ماشوم روغتیا ته پام نه کوي چې اړتیا یې ده. د خوست د روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال رادیو ته وویل
مور شودې په دریو کټګورۍ باندې تقسیم شوې دي. په کې شو اوبه دي، شحمیاتي او پروټین دي. وخت باید معلوم شي چې په اول قدم کې اوبه تر درومي، په دوم قدم کې کپاتې شي شحمیات او غوړ څخه پاتې کیږي، او په درم قدم کې خپل پروټین دي. او دومره خبره ده چې باید مور تشویق کړی شي او د مور ملاتړ وشي د کورنۍ لپاره. د تغذیه په برخه کې دغه سره باید ویټامینونه شامل شي.
معالج ډاکټران هم د نوي زیږیدلي ماشوم لپاره د مور شیدې تر ټولو صحي او ګټور خواړه بولي او زیاتوي. کچېرې د مور ملاتړ وشي او ماشوم د مور له شیدو تغذیه شي، د خوارځواکۍ په ګډون له ډېریو ناروغیو خوندي پاتې کیدلی شي. معالج ډاکټر نصیب نور وویل
زما په نظر د مور شیدې چې دي ارزانه دي او د ماشوم لپاره ګټورې دي، نه ګرمې دي نه سړې دي، همیشه د لپاره ماشوم سالم ساتلی شي. موږ چې بازاري شیدې پودري شیدو نه استفاده کوو، هغه کله ړنګې وي، کله ټینګې وي، کله سړې وي، کله ګرمې وي، نو همیشه مشکلات چې پیدا کیږي د دغه پودري شیدو نه پیدا کیږي. مثال دغه پامیل او مور تر دوه کلنۍ پورې خو خوراکونه ورته برابر کې، انشاءالله په د اوسنی وضعیت کې چې د ماشومان سوی تغذیې ته ځي نو دغه مخنیوي په وخت کې.
مالش ډاکتران زیاتوي د کورنۍ لخوا د میندو د غذایی حمایت په خوا کې باید له هغو رواني ملاتړ هم ترسره شي. زوی ډاکتر احمد وویل
مور په رواني لحاظ باید ملاتړ وکړي. که چیرته مور په رواني لحاظ ځورېږي، داسې خبره وي په کور کې چې مور ځوروي یا جنجالونه ورسره کېږي داسې مور سره، نو د مور شیدې کمیږي. نو په تغذیې لحاظ، فزیکي لحاظ، په رواني لحاظ د هغو میندو باید ملاتړ وشي چې ماشوم ته شیدې ورکړي.
روغتیا پال زیاتوي نوي زیږیدلي ماشوم ته د مور شیدې د سالمو خوړو د تامین سربیره د هغه د بدن دفاعي سیستم غښتلی کوي او د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي رابطه ورسره پیاوړي کیږي. همدارنګه د ماشومانو د میندو لپاره هم د سینې د سرطان په ګډون د یو شمېر ناروغیو خطر کموي او د هډوکو د روغتیا سربیره له زیږون وروسته د حالاتو په خطر کې هم ورسره مرسته کوي. یاد دیوی د مور په شیدو د تغذیه نړیواله اونۍ له 1992 زیږیدیز کال راهیسې د اګست میاشتې له لومړۍ تر اوومې د نړۍ په ډېریو هیوادونو کې نمانځل کیږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دی ازادی رادیو کارکونکو ته جامع شوچه مجاوز نه ولایت ته د ما نظر خدا غدا سی رفا ترپیسونو که خلق دی کخ پا پالن بنده نپیگی، نو دا خلق دیر مصرف همو که خواه کخ یا سدی کلل یا غاسلات ورنکی دا دیدی دینا پوهایو لوجه سخه. نو دی ما نظر دا غدا سی دا خلقو تسی کم خلق کروانگر دی دوست باید پوهاوی ورکول سی پا هر ولسوالی که باید انجنران وی آغا انجنران سدی کروانگرو تا لرخوانه که دی پسل شعب دیر کنتو کری. نو دا سی په زراعتي شبو کې باید دوی انجنیران خدمت په هوا ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لر او بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به مور مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړی په مهاجرت. دا د چا د لاس؟ دا زموږ خپل د لاس. شیو سړی راسي هغه تر شا ودرېدو، شل کاله په غراله تر شا ودرېدلو، هغو خپل ډالر جمع کړه، ولاړه خارج عشق و عشرت کې. دلته غریبانان بریان د غریبانانو چې په سنګر کې به مړه کېده اوبه بیا نه در وښتې. اوس هغه غریبانان هم پاتې دي، بېرته پر هغه زه غریبو ظلم کېږي. هغه ولاړه خارج ته اوس په ډالرو سره ووت. بېرته 15 کاله بعد چې دا حکومت هم وړي دغه د دغه حکومت غریب خلک بیا د هغه حکومت یې ځوروي، بیا بل حکومت چې راشي هغه ځوروي. اداره عجیب ډالر جمع کی ولاسی بلکې شوارت. زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د هیچا پسې نور. ټولو غریبانانو ورونو ته پیغام دا دی چې د هیچا پسې مز دغه لنډغرو پسې چې موږ لاړ نو
قسم په خدای کوم مخته ولاړ شي بریا زموږ د پسنګر کې موږ ورته ناست جنگ موږ ټوله ګوره سبا چې کامیاب وسوله بله دې نه پېژن ته د ماښام ډوډۍ قسم په خدای کې لري دا هم دغه دی چې نن دا غټې ولاړه پنځه غریبانه پاتېږي بیا به نور ظلم پر کوي زه خپل په ورونه ظلم مه کوئ پر دغه افغانانو چې پاتې عسکر پاتې دی وروره ګوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مه کوئ غریب نه دی مرام. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلې مهربانه را پس پیڅلې نامه سلام علیکم کې هیله میوونې درنو ست کوم کو هیله دا چې ټول بروغ او جوړ وسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرغلاست نو دا چې زموږ استاد لومړنی لوست افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسترولو دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسره خرنې شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د همدغه پزرکوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي نو راځو خپل درس پیلو د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې اول راځو سیاسي وضعیت دا چې د افغانستان سیاسي وضعیت د مهال سره ولو د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ یعنی کله چې د افتالیانو واکمنۍ د ماتې سره مخامخ وه نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړ پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې د شیرانو په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی کې په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل یعنی د هیواد په هر برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځ ته راغلل او سیمهیز سیاسي حکومت مختلف په هر سیمه کې د مثلا د افغانستان شمال ویدیش شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي او د هیواد پاتې نور سیمه چې هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو لکه د سوریانو حکومت یا د سوریانو کورنۍ د شیرانو کورنۍ ردبیل شاهان او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت د اسلام د ظهور څخه په خو افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لارو چې د ورېشمو لار دغه ډیر مشهور لار د دې سیمې څخه تیر سوی و او سوداګریز کار نو نه هم د چین او هند څخه ایران ته عراق ترکیه لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه چې دا لار هم د افغانستان څخه تیر شوی و د دې ترڅنګ د کرنیز زمکو همدارنګه د پریمانه اوبو مساعدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزید پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه برابر کړې و د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشټنوالي لقبله د شرایط د ویجړې لوري ته مخ کړې یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي یو واحد حکومت شتون نه درلودي دغه قوم زمینی چې برابرې وي دغه شرایط د ویجړې دوه یا د خرابې سره مخامخ شو چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کړي کله به په بل سیمه باندې چې دغه حملو دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شواز چې په افغانستان کې وي کوم شرایط چې مساعد وي هغه د خرابوالي سره مخامخ شو د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې مالداري او کسبګری باندې بوخت و د خپل یو عادیات یو برخه د عبادت زینو ساتونکو ته ورکوله او دغه کړنلار د دوی د زیات به وسلی سبب کده. یعنی کوم عادت یا کوم فائدہ چې دوی ترسیدل د هغه یو برخه به دوی د عبادت زینو ساتونکو ته ورکوله چې دته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتیدله. نو د دې لامل سوچ دغه کار د دوی د به وسلی سبب سی او د به وسلی پر مخ باندې پر خو باندې ولرسي. همدارنګ د وخت په تریدو سره د زینو بزګرو کې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل او یو ډلې ته د شتمنۍ یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل او د بلې ډلې به وسلی بیا د دې لامل سوچ سخت مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنې دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې نو دلته یوه ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده بیا د دوی د بې وسلۍ لامل سوچ دلته یوه اقتصادي نابرابري ورپسې هم پوهنیز ادبی او دینی وزوه چې دین چې هغه د وی ټولنې د یوالي پیوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی وو او په خپل د بی اتفاقي سبب وګرځید. څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي ادبی او دینی نفوذ لاندې وه، همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې، همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایي او برهمني دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه، بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل، د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو او هر دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځې کوونکو دا و د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې. راځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل، دا چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي. چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښت دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینې په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه، نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا، اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وي او زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سوه. راځو د اسلام خپرېدل، د چې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودی، نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنتر قومندانی لاندې چې هغه د حارث دوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه، چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سیند په لویدیځه څنډه کې د حیره ښار ونیوي او د دغې فتحې سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتحې کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساساني ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنې ساساني ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاس لاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی، او په ځانګړې توګه د نهاون جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو ښار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړی، او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خوا څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تل مشري لاندې حرکت وکړي، او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تبس د نیول څخه وروسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه ښار یې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېدی، او هغه بدلونونه چې همدغه مهال رامنځته سوي وه زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي، او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډ وه. خو دا واري بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریس د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو، او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په 10 هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتح کار په غاړه واخستی، او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول، او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسیږي، د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کېږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله، او د دې لامل سوچ دوی ښه فعالیت وکړي او زشت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړه ییزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه، او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امر د منلو روحیه وه. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید د یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو 1/5 برخه اسلامي دولت او 1/5 برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غوښتنې او د مساواتو د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډېر ناراضه وه، نو دوی دغه شعارونه ډېر ښه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړه تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودی چې خلک سره راټول کړي. په واحد نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون، او پسیمه کې د پخوانی حاکمانو د پخوانی حاکم عادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی، دا ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله میمنه درنه زکونکو هیله دا چې راغو جوړ به است وخت مو تر دې مرحله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاستویم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وست راخرنی شي بار سره ملتیا وکړي تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سي. زموږ استاذ د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده. د چې مخکې لدی چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي، د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي نن به په همدغه لوست کې موږ تاسو باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناوړه پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمني شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځه ولاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلودي. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي، هغه هم په هر ګوټ کې پاڅونونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اخته سو چې بیا بالاخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره اغلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمال برخه کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځه ولاړی او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. یرغلګرو دولتونه زیات رسمي کې ونیول او یو پر بل باندې حمله شروع کړي چې د همدغه حملو او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنې زیاتره جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ یرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه ذاتي د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاڅونونه وسول چې په دغه پاڅونونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړ او ډیرې سختې او کلکې جګړې مې سره اخلي چې په همدغه جګړو له کبله کندهار څو وارې د صفویانو دولت په لاس ورغلی، خو بیرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شار نیوي. تر څنګ د روشانیانو خوځښت هم راپورته سو چې د دې خوځښت لارښود چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و، د شیخ عبدالله انصاری زوی و، د په وزیرستان په کچیګرم کې زیږیدلی دی چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان بیا د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې پای کې بیا پیروشان د مغولو سره په جګړه کې ووژل سو او دغه د مکس خورست بیا د هغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړه او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسخه تر تیرا او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او دغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. بی بی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور ښار ونیوي چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایلو ترمنځ بي اتفاقي منځ ته راغله او دغه بي اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1400 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ یې د هغه مور ونیوله بیا هندوستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښ د مغولو او سیمیزو حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو دغه پاڅون یا خوځښ. بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د 1400 پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند سول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول چې د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان بیا خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شی اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغول سره خراب سوړې. اورنګزیب خوشحال بنی وي او هغه بندي کوي، بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي او کله چې دی د زندان څخه آزاد سو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1800 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي، هلته چې بیا د دغه دردونکو پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 1800 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی یې نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوی اقتصادي حالت را کمزوري سو او په که هم کرکه پیدا سو د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سو، تر څو چې بیا په 1900 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 10 کاله دوام وکړي تر څو چې بیا په 1900 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د مچه بابا وقت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان تجزیه او ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودې او پرمختګ څخه شاته پاته کړی و، د افغانستان تجزیه یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزي دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې سفر وکړي او ځینې هند ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره له دې چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کوله، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدله. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زو د مچه بابا او د مرکزي دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې وه، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناست و هغه ابدالي احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و او د ده شمېر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې پایله کې به داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلوده، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نه. نو هغه قبیلې سورشاه د نامتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څو وژې د هغه په پګړۍ کې کښېښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمدشاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمدشاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور وه چې د نادر شاه په وخت کې دی د کندهار پخوانی والی و. ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې دی په هرات کې زیږیدلی و. احمدشاه بابا چې کله واک ته ورسېدی نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنی موخه دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه یې دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي، او درېمه موخه د ګاونډیو هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و، د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي، د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یې یوه دایمي جرګه جوړه کړه. او احمدشاه بابا د ټولو ادارې قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي، په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده. په مرکز او ولایاتو کې هم ادارې او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمدشاه بابا بیا په خپل 16 کلن سلطنت کې د مرکزی حکومت ټینګښ، اداري اصلاحات، او ترڅنګ یې پوځي سفرونه د دوه مصرف کړي و چې د ونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي، او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمدشاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمدشاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی و او نیول سوی هیواد و. نو احمدشاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاسطللې سیمې بېرته ونیسي د طبي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې و چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمدشاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي، او احمدشاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بېره درلوده. مغولي احمدشاه خپل ولی عهد صدر اعظم قمر الدین د ډېرو او سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي، او احمدشاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپله کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی و هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1928 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې و چې درې کسه نادري حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي، او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي، او احمدشاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمدشاه بابا د پوځ سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمدشاه بابا هغه بخشي، او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمدشاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. شپږم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي، دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډلې ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي، چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي، او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي، چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي، هلته هغه ته ماته ورکوي، او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي، او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي و هغو ته ماته ورکوي. نهم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغه و نسی کولی سفر وکړي، د خپل صدر اعظم شاه ولی بلخ ته لیږي، او ترسو هغه د جنیدی د سلسله د پخو داخلنې پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لسلی کیږي د اموسین چې هغه د اموسین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر یې هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي. علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصرالله تسلیمیږي. احمد شاه بابا بیا د شپږویشت کلونو پاچاهي څخه وروسته دی د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په پنځوس کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د ده د وصیت سره سم په اوولس سوه درې اویایه میلادي کال کې دی د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل سه.